بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. دا مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو دا خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی چاره امان الله امیر صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو سرمنشي وایي د ناټو د بارنې چرو د وزیرانو په سمانه غونډه کې د افغانستان په خبرې کیږي او د افغانستان له امنیت سره به د دې تړون پر مرسته ټینګار وشي. دا هم اوري چې ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې طالبان د افغان حکومت د سولې له پروسې سره او له افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره چمتووالی څرګندوي. د نړۍ په خبرونو کې بیا اوري چې د ایران ولسمشر وایي د ګمان نه کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ به له نړیوالې ټولنې سره اټومي موافقه له منځه یوسي. خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. اجرائیه رئیس وایي د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیمه هیوادونه د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. ګډنیو پیښو ته د رستګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د کورنیو بېځایه شویو ستونزو ته د رستګۍ لپاره ځانګړی چمتووالی نیول شوی. او د کندوز سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس ډاکټر عزیز له دوو تنو سره د ماین په چاودنه کې ټپي شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. اجرائیه رئیس وایي د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیمه هیوادونه د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي تدماچی ماموتو سره په لیدنه کې وکړې. د اجرائیه ریاست لخوا په خپله سوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د هند په قربتوب د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه هم خبرې وکړې. بیرنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د کورنیو بېځایه شویو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره ځانګړی چمتووالی نیول شوی. وایس برمک نن په دې اړه مشرانو جرګې ته وربدل سوی وو او په دې اړه یې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. یوازې په شپږو ولایتونو کندوز، فراه، بغلان، هلمند، ننګرهار او روزګان کې په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې څه کم 300 میلیونه افغانۍ د دولت له بودیجې منظور شوي او انتقال سوي دي. ښاغلی برمک زیاتوي چې کورنیو بېځایه شویو ته مرستې رسېدلې او همدارنګه هغوی ته د ژمي په موسم کې مواد د ولایتونو په ګودامونو کې ځای پر ځای سوي دي. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس ډاکټر عزیز له دوو تنو سره د ماین په چاودنه کې ټپي سوی. د کندوز د امنیت قوماندانۍ د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله اکبري رسنیو ته وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې یو کس ماین لیږدوه خو هدف ته له رسېدو وړاندې دا ماین وچاودېد. ښاغلی اکبري زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي څو معلومه سي چې د پیښې نویت څه وو او د حمله کوونکي هدف څوک وو. خو عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې 15 تنه ټپیان سوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. او د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی وایي د سیاسي فساد له مهارولو پرته په افغانستان کې اصلاحات ناممکن دي. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې د ښې حکومتولۍ تر عنوان لاندې علمي سیمینار ته د وینا پر مهال په حکومت کې په ملي مشارکت ټینګار وکړ. له اداري فساد سره په خوا کې لسګونه نور عوامل موجود دي چې د افغانستان د پرمختګ مخه ډپ کړي. له نیکه مرغه فرصتونه هم شته چې کولای شو له دې موانع وتیر سو او افغانستان یو نوي پړاو ته یوسو. ښاغلی مسعود زیاتوي سیاسي اختلافونو او اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته کړې. ته د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
سلامونه. راپورونه وایي د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د اعدام او یو شمېر نورو ته د بند سزا واوروله. ادعا کېږي چې دوی ایران ته د جاسوسۍ په تړاو یوې قضیې کې ښکېل وو. د سعودي دولتي تلویزیون العربیه راپور ورکړی چې په پلازمېنه ریاض کې یوې محکمې دغه پرېکړه کړې ده. په دې قضیه کې 2 کسان ښکېل دي چې 10 تنه د سعودي عربستان په ځانګړي ډول د شیعه میشتي القطیف سیمې وګړي دي. په محکومو کسانو کې یو ایرانی او یو افغان هم شامل دي. دوی په 2013 کال کې نیول شوي وو او په فبروري کې محاکمه پیل شوه. پر دې ډلې په تورونو کې یو دا و چې دوی غوښتل د ایران د استخباراتو په همکارۍ یوه جاسوسي حلقه جوړه کړي او په دې ډول د سعودي د پوځ په اړه کره معلومات ایران ته ورکړي. سعودي عربستان او ایران په منځني ختیځ کې دوه لوی سیالان دي. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی او د لاس انجلس پولیس وایي د یوې بهرنۍ اړیکې له خوا د ګواښ ترلاسه کولو وروسته د لاس انجلس د یونیورسل سیټي د مترو لارې باندې امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. چارواکي تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د دې اړیکې اعتبار تایید کړي، خو وایي دې کار ته بې تفاوته نه پاتېږي. دغه ګواښ پرون د لاس انجلس د سرې کرښې مترو سیستم د استخباراتي معلوماتو برخې د یوه نامعلوم د یو بهرني هیواد څخه چې مشخصات نه دی وړاندې سوي ترلاسه کړی دی. د اف بی آی ادارې مرستیاله دیدر فایک په لاس انجلس کې پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې پر دې مسله تحقیق روان دی.
There is the imminent threat that it was to take place tomorrow.
دا وی یو جدي غوښته چې کدايه سي سبا یعنی د دسمبر پښ پژمه پیښ سي. موږ اوس د دې غوښ پر باورې توپ کار کوو. موږ په لاره پسې پر دې تحقیق کار کوو او هغه مودلته په لاس انجلس کې زموږ د سیمې همکارانو او له غونړیوالو همکارانو سره همغږي کړی چې موږ ته لومړني معلومات راکړي دي. ګوښ کوونکي ډېر واضح چارواکو ته ویلي چې د یونیورسل سیټي د مترو سټېشن د دوی هدف دی. که څه هم دا ډول ګوښونه د کال د پای د رخصتۍ پر مهال ډېریږي، خو پولیس وایي دغه کس په ښکاره ویلي چې برید به د دسمبر په شپږمه وسي. په دې سیمه کې ډېری رستورانونه، نایټ کلبونه او نور تفریحي ځایونه شته چې تر ډېره سیلانیان ورځي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د هغې واده کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف د نوی ستر اعظم په توګه ګمارلی دی. ولسمشر اولان نن وروسته لاغه د اعلان وکړ چې مانویل والز د ستر اعظم له پوسټ څخه استعفا ورکړه. والز غواړي په راتلونکي کال کې د فرانسې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. کازینیوف به تر پارلماني انتخاباتو پورې چې په جون میاشت کې ترسره کیږي د فرانسې د حکومت چارې پرمخ وړي. درې پنځوس کلن کازینیوف په 2014 کال کې د فرانسې د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی و او د تیر میلادي کال په لړ کې د هغو تروریستي بریدونو په غبرګون کې عمده رول لوبولی و چې په پاریس کې وسوال څه باندې 210 تنه پکښه ووژل سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته اجازه ورنکړي چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمنځه یوسي. روحانی نن د تهران په پانتون کې د وینا پر مهال وویل ترامپ غواړي ډیر کارونه وکړي خو هیڅ کار به یې مجهزمن نه کړي. د هغه اټومي تړون له مخې چې د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ سوی، د ایران د اټومي فعالیتونو د کمیدو په بدل کې به پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه کمیږي. ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال له دې تړون سره مخالفت ښودلی و او هغه یوازې د ایران ګټه بلالی و. د ویل ویل چې د امریکا ولسمشر په توګه انتخاب سي نو دغه موافقه به لغوه کړي. او د تاجکستان چارواکو په هغه وخت کې د ازادي رادیو هغو شپږو کارکوونکو ته بیرته د فعالیت یواز لیکونه ورکړل چې لس ورځې وړاندې ترې اخیستي و. د ازادي رادیو د تاجکي څانګې د شپږو خبریالانو جواز لیکونه وروسته لاغه ترې اخیستل شوي و چې د دوی پر ویبپاڼه د ولسمشر امام علي رحمان د لور په اړه یو راپور خپور شوی و او دغې ادارې د تاجک حکومت له غوښتنې سره سره دغه راپور له ویبپاڼې لرې نه کړ. په راپور کې راغلی و چې رخشانه رحمان د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو ډیپارټمنټ د مشر په توګه ټاکل شوی. ازادي رادیو ویلي چې دغه پوره دا خبر پر اساس جوړ کړی چې د بهرنۍ چارو وزارت پر ویپاڼه خبر شوی وو او وروسته بیا د همدې وزارت یوې سرچینې دا خبر ورته منلې و. ازادي رادیو پر رسمي ډول د دې پریکړې پر وړاندې اعتراض وکړ او دای د خبري اعلانو پر کاري ورتیا یو ښکاره برید پاللې دی. د خبرونو پای
د هم د کابل په ګډون د سنلوې ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. نن به په کابل کې آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه دوه. په کندهار کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه وه. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 9. په غزنی کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په بدخشان کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ناتو سرمنشي وایي د دې تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د اصلاحاتو پروسه تعقیبوي او څاري او له افغانستان او د افغانستان له امنیت سره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي.
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو څرک نه لیدل کیږي، ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې طالبان د خبرو لپاره چمتووالی لري. دا هم وایي چې د جمهوري ریاست لومړی معاونیت وایي هغه انتقادونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنی وو لا هم پر ځای دي، خو د دواړو ترمنځ جدي اختلاف نشته.
هیچ کو از طرف خود جنرال صاحب یا از طرف نزدیکانشان در هیچ خبری شما پیدا نمیکنیم که ما تایید کرده باشیم که اختلاف جدی وجود دارد.
د اصلاحاتو خی حکومتوالی په برخه کې د ولسمشر رئیس د ولسمشر فوق العاده استازی له فساد سره د مبارزې په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار کوي. د نورو ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې په سعودي کې یو شمیر کسان چې یو افغان هم پکې شامل دی د جاسوسۍ په تور اعدام باندې محکوم شوی دی. او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خپریږي. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې سبا په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناټو سرمنشي نن خبریالانو ته په څرګندونو کې ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د اصلاحاتو پر پروسه خبرې کیږي او د امنیت په اړه به پر ژمنو ټینګار هم کیږي. د دې موضوع د لا جزئیاتو لپاره همداسې به زموږ همکار احمد شیبر چې په بروکسل کې دا غونډه له نږدې څاري را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شیبر صاحب، تاسو مخکې خبرونه کې ویلي چې ینس ستون تلبرګ پریس کانفرنس لري، څرګندونې شوې د افغانستان په اړه څه ویل؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ول، د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه البته نن په بروکسل کې پیل شوې ده، او د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د ناټو په مرکز کې راغونډ شوي دي چې د اجنډا یو مهمه مسله یې افغانستان ده. سربیره پر دې چې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې سبا به د افغانستان په اړه مفصل خبرې وشي، خو د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ نن د بروکسل په وخت تر غرمې یو څه ناسم مخکې له افغانستان سره د ناټو د دشمنو د دوام خبره وکړه او وی ویل:
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security and we will get an update on the government.
دوی وایي موږ د افغانستان د امنیت په برخه کې یو ځل بیا پر خپلې ټینګې ژمنې ټینګار کوو. موږ به د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو په برخه کې نوي معلومات ترلاسه کړو. دا د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او سوکالۍ لپاره ضروری دي. نړیواله ټولنه له افغان حکومت څخه د مرستو په بدل کې غواړي چې یو لړ اصلاحات رامنځته کړي چې په دغو کې اداري فساد سره جدي مبارزه او د بشري حقوقو رعایت په تیره لښتو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي هلې ځلې شامل دي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن سه‌شنبه تر ډیره د اوکراین له اروپای ټولنې سره د ناټو د اړیکو او د اروپا په جنوب او ختیځ کې د ناټو د پراختیا موضوعات څېړل کیږي. د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د ناټو د اټی وشتغلو هیوادو ترڅنګ د هغو هیوادو استازي برخه اخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې سږ کال د ژمي په درشل کې هم په افغانستان کې یاغیان فعال دي. د داعش حالو څلو هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اندېښنې زیاتې کړي دي، خو د دې سربیره د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا ښکاره پیغام ورکړ چې ناټو په افغانستان کې پر خپلو شمنو ولاړه ده. او ینس ستولتنبرګ د غونډې د پرانیستو پر مهال په خپلو خبرو کې تقریبا ساعت مخکې دا هم وویل چې دا دوه ورځنۍ غونډه به د افغانستان په اړه پر بحث پای ته ورسوي. مراسم
ډېر زیاته مننه شیبر صاحب. دوستانو، د افغانستان په اړه مو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چې اکثره به په موضوعاتو به سبا خبرې کیږي، خو نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې چې زموږ همکار احمد شیبر چې دا غونډه له بروکسل څاري هغه در سره جزئیات شریک کړل. ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د امنیت په اړه به پر خپلو ژمنو ټینګار وشي او د افغانستان د حکومت لخوا د اصلاحاتو پروسه به وساري چې دا اصلاحات تر څومره حده او څومره اغیزناک ډول عملي کیږي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت.
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو څرک نه لیدل کېږي، ځینې پاکستانی رسنۍ د خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چمتووالي خبره کوي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه بېخبري څرګندوي او وایي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره دا ډول څرګندونې تر ډېره تبلیغاتي بڼه لري. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه راپورونه چې وایي طالبان خبرو ته تیار دي، خو افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره نه کوم پلان او نه کومه ستراتیژي لري، تر ډېره تبلیغاتي بڼه لري. په داسې حال کې چې عملاً لیدل کېږي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له یوې اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې. ځینې وختونه یو شمېر رسنۍ، په تېره بیا پاکستاني رسنۍ، په دې اړه داسې راپورونه خپروي چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ګران وي. په دې ترڅ کې پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بیا د سولې خبره راپورته کړې او ویلي دي چې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او د دې قوي نښې لیدل کېږي چې ډېر ژر به د کابل او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي. ورځپاڼې کابل او اسلام آباد ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیالې لورا میلر سفر له دې موضوع سره تړلی او همې قطر ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او په کابل کې د یوناما د مشر تادامیچی یاماموتو سفر او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره د هغه د ترسره شوو خبرو یادونه کړې ده. نه یوناما او نه هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دفتر د دغو کتنو په اړه زیات جزئیات خبرې کړې دي. دا پوښتنه مې چې آیا د دغو دو مهمو نړیوالو ماموریتونو مسؤلینو اسلام آباد او قطر ته په سفرونو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو پر امکاناتو تمرکز کړی و، او آیا دغه راپورونه سم دي چې طالبان خبرو ته تیار دي؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو له مشر اسماعیل قاسم یار څخه وکړه. ښاغلی قاسم یار وایي هر هغه هڅه چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره لاره هواره کړي ستایي او ملاتړ کوي، خو ډېر ځلې هغه راپورونه چې په رسنیو کې د سولې په اړه خپرېږي تبلیغاتي او تکتیکي بڼه لري. ځینې وختونه ضد نقیض څرګندونې کېږي، کله د طالبانو د مشرتابو ویان د جګړې د دوام خبره کوي یا هم ورته د جګړو د تېزېدو او وینې تویېدو مسایل مطرح کوي، او کله هم د سیاسي کمیټې او په قطر کې د دفتر په اړه نرمې خبرې کوي. هیله من یو چې دا جدي وي او تکتیکي نه وي، او هغه د ځینو تبلیغاتي مسایلو لپاره نه وي، بلکې دوی واقعا په سولې فکر وکړي او د سولې لاره مخته ونیسي او د سولې په دروازه راننوزي، د ستونزو لپاره حل لارې او خپلې غوښتنې په مشروع توګه مطرح کړي. ښاغلی قاسم یار د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د چمتووالي خبره په داسې حال کې تبلیغاتي بولي چې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د سیاسي کارپو فیض محمد زلان له قوله ویلي چې د طالبانو سترو مرکچیانو مولوي شهاب الدین دلاور، قاري الدین محمد او سهیل شاهین ورته ویلي چې د طالبانو مشرتابه اوس خبرو ته لومړیتوب ورکړی، خو کابل د خبرو د پیلېدو لپاره نه کوم پلان او نه کومه ستراتیژي لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې له تطبیق وروسته به د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له بېلې شوې ډلې سره چې خبرو ته یې لیوالتیا ښودلې خبرې پیل کړي، خو داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې ګواکې نوموړی په پاکستان کې بندي شوی دی. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې لورا میلر، په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل، د میلر پوځي سلاحکار جنرال جود لیونس او افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د سولې مسله وڅېړله. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د قطر د دفتر استازو ورته ویلي چې د طالبانو مشران په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د خبرو اترو لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي او زیاتوي په اکتوبر کې اسلام آباد ته د طالبانو د سیاسي مشرانو تر سفر وروسته ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوې دي. طالبانو تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې له دې وروسته به په افغانستان کې پر ټولو ټولګټو پروژو چې ګټه یې ټولو ولس ته رسېږي حملې نه کوي. د طالبانو استازو دغه راز تېره اونۍ قطر ته له کابله یو شمېر خبریالان او د چارو یو شمېر کارپوهان هم وربللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد اسدالله وحیدي چې د طالبانو له استازو سره د خبرو په پلاوي کې وایي د طالبانو د استازو له خبرو برېښېده چې د دوی په دریځ کې یو څه نرمښت راغلی دی.
درباره سول طالبان بسیار واضح گفتند که ما حاضر د سولې په اړه طالبانو ډېر واضح وویل چې موږ د سولې خبرو ته تیار یو، خو د سولې او د سولې د خبرو اترو په وړاندې اساسي خنډ په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور دی. که امریکایان دې ته حاضر شي چې خبرې وکړي او د یو مهال ویش له مخې له افغانستان ووځي، موږ حاضر یو چې د افغانستان له حکومت او له مختلفو ډلو سره خبرې وکړو. د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر تادامیچی یاماموتو هم تېره اونۍ قطر ته تللی و او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي، او احتمالاً دا مسله چې یوناما د سولې په خبرو کې څه رول لوبولی شي څېړلې ده.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واورېدل چې ځینو پاکستاني رسنیو ویلي طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمهوری ریاست لومړی معاونیت وایي هغه انتقادونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنی وو لا هم پر ځای دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د سه شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل عبدالرشید دوستم له ولسمشر سره اختلاف نه لري، خو پر ځینو موضوعاتو انتقاد کوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي هغه څه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له لورې مطرح شوي وو انتقادونه نه، بلکې د دوی ترمنځ جدي اختلاف ښیي. په دې اړه عبدالله حنانزی رپورټ لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالرشید دوستم ترمنځ د اختلافاتو په اړه د ګڼو راپورونو له خپرېدو او کابل ته د عبدالرشید دوستم له نه راتګ وروسته اوس د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس وایي چې د ولسمشر غنی او ښاغلي دوستم ترمنځ هیڅ اختلاف نه و موجود. د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلي دوستم له ولسمشر سره اختلاف نه درلودل، بلکې د ده په خبره پر ځینو موضوعاتو یې انتقادونه درلودل چې لا هم پر ځای دي. دای وای تاسو په هیڅ راپور کې دانش موندلای چې جنرال سیپ او یا هم هغه ته نږدې کسانو دا تایید کړی وي چې ګواکې اختلافات شته، او دا چې د لری کېدو سبب هم همدا اختلافات وي. هغه ټول انتقادونه و او لا هم پر ځای دي. هغه غوښتنې چې د لودې لا هم نه دي منل شوي، او هغه انتقادونه چې و د اصلاحاتو در وصلو پاړه و، او اړتیا ده چې باید تعقیب او عملي شي. دغه څرګندونې له هغه وروسته مطرح کیږي چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې رسنوی ته ویلي د هغه وروستي انتقادونه د نظام د اصلاح په هدف وو او ډېر ژر به کابل ته راستون شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې جنرال دوستم د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالعبدالله په قوم پالنې تورن کړي وو، او ویلي وو چې ولسمشر او اجرایي رئیس د وزارتونو په ځانګړي ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په چارو کې لاسوهنې کوي، چې په خبره یې دا کار په هیواد کې د نامنویو د زیاتېدو لامل شوی. هغه هم دراز دغه موضوع ته په اشاره چې حکومت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ویشل شوی، ویلي وو چې د حکومت په ډیرو پریکړو کې ونډه نه لري. نه یوازې دا چې د ولسمشر لومړی مرستیال دا ډول انتقادونه کړي، د حکومت اجرایي رئیس او د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي هم پر ولسمشر انتقادونه کړي دي، چې د څېړونکو په خبره دا ډول څرګندونې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو ښکارندوی کوي. وروسته له هغه چې دا ډول موضوعات رسنی شول، ډېرې اندېښنې رامنځته کړي، او د ملي شورا او مدني ټولنو غړو او عامو خلکو د نن په حکومت کې د دغو اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه. خو د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال له لورې مطرح شوي څرګندونې انتقادونه نه، بلکې د دوی ترمنځ جدي اختلافات ښیي. زما په نظر که چیرې انتقاد دا ډول وي، نو اختلاف به یې جګړه وي. خلک یې په اندېښنه کړل او جنجالونه یې هم زیات شول. له دغو اختلافاتو څخه قومي موضوعات پورته شول. د هر څه انتقاد نه شي کېدی، ځکه که چیرې انتقاد و، نو کولی شول چې ولسمشر سره یې مطرح کړي او د حل لپاره یې لاره عمومي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د حکومت مشران د ملي ګټو پسې نه ګرځي، او له همدې امله یې چې اختلافونه حل کېږي، نو هغه ته د انتقاد رنګ ورکوي. د سیاسي چارو شنونکي سید رحیم ستار ازادي راډیو ته وویل که چیرې د حکومت مشران د نظام د اصلاح او د ملي وحدت حکومت د تقویت په هڅه کې وي، نو باید صبر ولري او په دې ډول څرګندونو دي د خلکو ترمنځ اندېښنې نه راپاروي.
د اصلاحاتو خې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي له فساد سره د مبارزې برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. احمد ضیا مسعود چې د سه شنبې پر ورځې په کابل کې د خې حکومتوالۍ علمي او څېړنی سیمینار ته خبرې کولې ویل چې د فساد له راکمېدو پرته ښه حکومتوالۍ امکان نه لري. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس فوق العاده استازی په دې باور دی چې د نام نویو سیاسي اختلافونو او ګڼو نورو ستونزو تر څنګ پراخ فساد د دې سبب شوی چې افغانستان د بحران په لورې ولاړ شي. احمد ضیا مسعود د سه شنبې په ورځ د ښې حکومتوالۍ علمي او څېړنې سیمینار ته وویل چې په ټولنه کې فساد د حکومت او ملت ترمنځ د فاصلې د زیاتوالي سبب شوی. هغه وایي چې د خلکو په ژوند کې د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له اوارۍ پرته ښه حکومتوالۍ امکان نه لري.
د ښې حکومتوالۍ په منځ کې اقتصادي او سیاسي مسایل هم ډېر ژورې اړیکې لري، تر هغې چې موږ سیاستونه په رښتینې توګه ټولنیز او اقتصادي تغیرات رانولي. دا ډېره ستونزمنه ده چې موږ دې د ښې حکومتوالۍ شاهدانو.
ښاغلی مسعود په دې باور دی چې په هېواد کې سنتي نظام د بودیجې د لګښت لپاره د کافي ظرفیت نشتوالی، اداري تراکم او د اصلاحاتو لپاره د ګام اخیستلو په وړاندې خنډونه د دې سبب شوي چې فساد دوام وکړي او ښې حکومتدارۍ ته زمینه برابره نشي. د یو شمېر چارواکو لخوا په افغانستان کې د فساد په اړه اندېښنې داسې وخت څرګندېږي چې دا هېواد په نړیواله کچه هم په دې برخه کې ښه نوم نه لري. له دې وړاندې یوې غیر دولتي ادارې په خپلو څېړنو کې موندلي چې افغانان هر کال 4 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. په همدې حال کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې له شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان په فساد دریم ککړ هېواد بللی دی. په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید حسین فخری وایي چې په هیواد کې د فساد پر وړاندې مبارزه د شته څو ادارو کار نه دی، بلکې په دې اړه باید یو ښه مشارکت موجود وي.
مبارزه با فساد اداري و ایجاد حکومتداري خوب
له اداري فساد سره مبارزه او ښه حکومتولي یوازې د حکومتونو او فرمانونو په صادرولو او حتی په جنو تدابیرو او بې بندوباره یو نه کیږي.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 10 بنسټونه فعال دي. حکومتي چارواکو ویلي چې د فساد دوسیو د څېړلو لپاره په دې وروستیو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم فعال کړی چې کولی شي د لوړ پوړو چارواکو د فساد دوسیې پرانیزي او په دې اړه عملاً کارونه روان دي. خو داسې انتقادونه هم شته چې په دې اړه ډېر کارونه نمایشي دي، نه هغه شان اساسي او جدي چې لازمه ده او خلک یې غوښتونکي دي.
دا سیزمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وری. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر اماتننتنسکی د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنه کې هغه خبرې رد کړې چې ګواکې روسیه له طالبانو سره همکاري کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په پرانستن کې وینا کوي چې ښاغلی مانتیتسکی د دوشنبه په ورځ سره کتلی او په دې اړه ورته وضاحت ورکړی دی. تفصیل د ناجی صاحبای په ریپورت کې ورو.
په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس سره په داسې حال کې کتلی چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ موضوع بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې د روسیې سفیر د دوشنبه په ورځ ورسره کتلی او دا موضوع یې رد کړی چې ګنې روسیه له طالبانو سره همکاري لري. ښاغلی مسلم یار وویل چې د روسیې سفیر له ده سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوې دي.
پرون ماته د روسیې سفیر راغلی او هغه دغه تشویشونو په رابطه غوښته چې وضاحت راکړي. د هغوی وضاحت وشو او په وضاحت کې دا و چې کابلوف داسې کومه خبره نه ده کړې چې موږ د طالبانو سره کومکونه کوو، بلکې د طالبانو سره یو تماس تایید کړی ده او هغه زموږ د یو پیلوټ بندي و او دغه پیلوټ دپاره چې موږ د افغان حکومت دغه وخت حکومت چې مشاور د امنیت ملي سپنتاو اجازه اخیستې و موږ تماس نیولو.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د ترکیې له اناډولو خبري اژانس سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې روسیه له طالبانو سره په تماس کې ده. زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جګړه کې دي او همدا لامل دی چې د دوی ګټې سره نږدې کوي. خو د زمیر کابلوف دغه څرګندونې په افغانستان کې د ملي شورا له سخت غبرګون سره مخامخ شوې او همدارنګه په دې ورستیو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن روسیه او ایران تورن کړي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي او ترې ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې ورستیو کې ویلي چې دوی په دې مسلې کې بې تفاوته نه دي پاتې شوي او وړاندې تر دې په همدې اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړي. په همدې حال کې بیا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي د زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د ټولو نړیوالو ملي موازینو خلاف او د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه وه، نو ځکه روسیه اوس نه غواړي چې پله دغه تېروتنه تایید کړي. افغان کارپو متي الله خروټي په دې اړه آزاد رادیو ته وویل
هېڅکله نه غواړي خپل اشتباه یا خپل لاسوهنه گویا هغه ته سبقې قانوني ورکي او هغه تایید کړي. نو بینان دوی هلته دې مسئله نه انکار وکړل او دا خبرې مطرح کړي چې گویا دا پخوانۍ خبره ده، اما بیا هم شواهد وجود لري چې د افغانستان هغه جبهاتو کې چې همدا اوس جګړه ادامه لري، په خصوص د ایران د اسلامي دولت په سرحدي ولایتو کې، هلته عملا هم روسیه تحرکات لري او هم ایران تحرکات لري.
ښاغلی خروټي همدارنګه وویل که چیرې په افغانستان کې د روسیې دغه لاسوهنې پراخې شي، دا به د افغانستان جګړه بلې لسیزې ته هم وغځوي. خو دی افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې له روسي چارواکو سره په جدي ډول په دې اړه خبرې وکړي او د هوایي اساسي لارې چارې پیدا کړي.
د ناجیه صاحب په رپورت کې مو اوریدل چې د مشرانو جرګې رئیس وایي چې له ده سره د روسیې د سفیر په کتنه کې الکساندر مانتیسکي چې د روسیې سفیر دی په کابل کې ویلي چې روسیه له طالبانو سره همکاري نه لري. دوستانو څلور نیم بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر اورو.
د ننګرهار د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې پورې تړلې هغه درې تنه بریدګر نیولي چې د هند پر کنسلګرۍ د برید پلان درلود. د افغان حکومت اجرایي رئیس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړین بولي چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي په راتلونکو کلونو کې باید د پاکستان پر ځای له هند سره د کندهار څخه په سوداګرۍ کې زیاتوالی راسي. د کندز سیمې چارواکي وایي د دغه ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس ډاکټر عزیز له دوو تنو سره د ماین په چاودنه کې ټپي سو. د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د اعدام او یو شمېر نورو ته د بند سزا واوروله. ادعا کوي چې دوی ایران ته د جاسوسۍ په تړاو یوې قضیې کې ښکېل وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هغې و د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیو د نوي صدر اعظم په توګه ګمارلی دی. او د تاجکستان چارواکو په هغې وخت کې د ازادي راډیو هغو شپږو کارکوونکو ته بیرته د فعالیت جواز لیکونه ورکړي چې لس ورځې وړاندې یې ترې اخیستي وو.
سپورتي خبرونه مرزیا احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کل شوی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د انګلستان الف لوبډلې سره څلور ورځنۍ لوبه پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې ترسره کیږي.
د هیواد ملي لوبډله د مال په متحده اماراتو کې ده چې خپل تمرینات ترسره کوي. ملي لوبډله د دې الف لوبډلې سره په یو څلور ورځنۍ سیالي د دوی په ساحه کې ترسره کوي. ان شاء الله اتم د دسمبر باندې ان شاء الله وړاندې
نموړي زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له دغې لوبې وروسته د متحده عربي اماراتو له ټیم سره درې نورې شل اوره سیالۍ لري. دا په داسې حال کې ده چې د مهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې د سیالۍ د چمتووالي لپاره تمریناتي سیالۍ ترسره کوي. د افغان روزونکو لخوا د والیبال د روزنې کورس دویم پړاو نن پای ته ورسید. د دغه کورس مسؤول یوسف صادق ازادي راډیو ته ویل په دغه 15 ورځنی کورس کې د والیبال لومړی درجه 25 روزونکو ته روزنه ورکړل شوه او له ازموینې وروسته دغو روزونکو ته د فراغت سندونه هم ورکړل شول. ښاغلی صادق د دغه ډول کورسونو جوړېدل په هیواد کې د والیبال د ودې لپاره مهم ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه روزنیز کورس لومړی پړاو یو اونۍ مخکې په آنلاین ډول ترسره شوی او ټاکل شوی دی. اروپا د اتلولۍ لیگ په لړ کې د هسپانیا د ریال مادرید او د جرمني د بورسیا دورتموند ټیمونه سره لوبه وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه لوبه د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې پیلېږي. د یادونې وړ ده چې د ریال مادرید ټیم باید دغه لوبه 80% وګټي، ځکه دغه سیالۍ د هسپانیا د ریال مادرید په استډیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
وړاندې په خبرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونس پروګرام هم مه هیروئ. د افغانستان په ختیځ ولایت نورستان کې چارواکي له ځایي مشرانو غواړي د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډلې یا داعش د جنګیالیو د نفوس پراخېدو په مخنیوي کې همکاري وکړي. دا خبره په داسې حال کې ده چې د افغان او امریکې ځانګړو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې سخت دریځي تت شوي او د نویو پناځایونو په لټه کې دي. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
د نورستان والی وایي داعش ډله غواړي په ننګرهار کې له فعالیت وروسته په نورستان کې فعالیت پیل کړي او د دې ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره د نورستان په ټولو سیمو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. ښاغلی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
موږ د داعش په خلاف یو کمپاین په لاره اچولې دي چې مخکې خلک د هغوی په مورد کې معلومات ولري او د هغوی په دغه بعض شعارونو باندې ونه غولېږي. نو د دې لپاره مو همیشه د قومي مشرانو او علما کرامو غونډو ته په ولسوالیو کې په نورو محافلو کې په دینی موعظو کې دې مسایلو ته ځای ورکړی دی چې ولسونه باید د هغوی په مورد کې قوي او کافي معلومات ولري.
ښاغلی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې داعش په ناببره له نامعلومه ځای نه راځي چې په وسلو سنبال راسي او حمله وکړي، بلکې تر هغه مخکې به د خپل ځان لپاره د ځای پیدا کولو په خاطر کمپاینونه کوي او هڅې به کوي چې په کلیو او محلاتو کې خپل ملاتړي ومومي. دی وایي دا کمپاین به د دغه کارونو د مخنیوي په مقصد پلوي. دی وایي چې ډاډه دی د نورستان ولسونه له حکومت سره ولاړ دي او داسې خلکو ته به د نورستان په خاوره کې ځای ورنه کړي. په دې اړه چې آیا ولسي پاڅونونه او داسې ورته کمپاینونه څومره په بریالیتوب عملي کېدای سي او آیا حکومت به تر پایه د ځایي خلکو ملاتړ وکړي چې هغوی د داعش نفوس ته نی ووایي، په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي ډاکټر پروین نورستانی وایي د دې اقدام هرکلی کوي ځکه داسې هڅې به د ولسونو او حکومت ترمنځ واټن کم کړي او پر حکومت به د خلکو باور زیات سي.
مقامات ولایتي ما که با مردم همکام باشن،
که ولایتي چارواکي له خلکو سره همکار و اوسي، خلک کولای سي اعتماد ولري او د همدې اعتماد لمن خي هغوی کولای سي له مخالفینو سره په ډاډه زړه جګړه هم وکړي. په داسې حال کې که حکومت ملاتړ نوي، هغوی به په څه مبارزه وکړي؟ په تش لاس نسي کولای. که مرکزي او محلي حکومت له دوی سره مستقیمه رابطه ولري، دا اقدام به ښې پایلې ولري. خو دا وایي چې له بده مرغه تیر کال په وایګل ولسوالۍ کې خلک دې ته تیار سول چې د سخت دریځو پر وړاندې ولسي پاڅون وکړي. حکومت ورسره ژمنه وکړه خو پر خپله ژمنه ونه درید او دا موضوع په ټوله سیمه کې خپره سوه او هغوی له مخالفتونو سره مخامخ سول او ننګرهار ته کډه سول. د نورستان والی وایي چې په نورستان کې اوس مهال داعش حضور نه لري او دا یو معلوماتي کمپاین دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چارواکي بیره لري چې مذهبي روابط شایي په نورستان کې ځینې خلک وهڅوي چې له داعش سره د خوندي ځای او خړو مرسته وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نورستان په وانا ولسوالۍ کې ډیری اوسیدونکي سلفي مذهب دي چې وهابي مذهب ته ورته مفکوره ده، خو طالبان د سنی مذهب ته حنفي مکتب پلوي کوي. د نورستان والی وایي چې دغه حکومتي کمپاین د داعش د احتمالي حضور د مخنیوي لپاره پلی سوی دی چې خلکو ته معلومات ورکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ډیری اوسیدونکو چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به هیڅکله جنګیالیو ته په خپلو سیمو او کورونو کې ځای ورنه کړي، ځکه دا به د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو مخ د دوی سیمو ته واړوي چې په جګړه کې به ملکیان هم تلفات ورکوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سعودي عربستان د یو افغان په شمول 15 تنه ایران ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړی دی. په دې اړه د سې شنبه پر سعودي رسنیو رپورت خپور کړ. څارونکو وایي د سعودي دا اقدام به د ایران سره د دې هیواد خرابې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. اجمل ان په رپورت برابر کړی دی.
پر 15 هغه سربیره چې ایران ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی دی، 15 تنه نور په ریاض کې وي ځانګړې جنایي محکمې له شپږو میاشتو څخه تر 25 کلونو پورې په بند هم محکوم کړی دی. رویټرز خبري اژانس د سعودي د رسنیو په حواله وایي په تورونو کسانو کې 13 تنه د سعودي شیاد با یو ایراني او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو او د روان کال د فبروري په میاشت کې محاکمه پیل شوه. ریپورت وایي چې محکوم شوي کسان د استیناف غوښتنه کولی شي او پر هغو چې د اعدام پریکړه شوې باید د سعودي پاچاهۍ تایید کړي. له بله پلوه سعودي ایران ته د جاسوسۍ په جرم په داسې حال کې ګڼ شمېر کسان محکوموي چې د ایران او سعودي ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ډېرې کړکېچنې دي. روشرز خبری آژانس وایي سعودي او ایران دواړه د سیمهیزو قوتونو په توګه په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراخولو لپاره خپلو کې په سیالۍ بوختي. د جنوري په میاشت کې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو مشهور شیعه ملا چې د پولیسو په وژنه کې ښکېل بلل شوی و اعدام کړ. د دې شیعه ملا اعدام په ایران کې د سعودي پر سفارت د اعتراض کوونکو د برید سبب شو چې ورسره ریاض له تهران سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې. د سعودي رسنیو ویلي په هغه کسانو کې چې ایران ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوي ډېر یې د سعودي عربستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو پخواني کارکوونکي دي. سعودي رسنیو ویلي چې پر محکوم شوو کسانو تور دی چې د جاسوسۍ یوه کړۍ یې رامنځته کړې وه او ایران ته یې د سعودي حساس پوځي او امنیتي معلومات انتقال کړي. پر دې کسانو همدارنګه تور پورې شوی چې ایران ته د دې معلوماتو په ورکولو سره یې د سعودي اقتصادي ګټې زیانمنې کړي او په دې هیواد کې یې ټولنیز نظم له خطر سره مخ کړی او فرقهیي شخړو ته یې لمنه وهلې. په دوی همدارنګه د سعودي عربستان د قطیف په سیمه کې چې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان دي د اعتراضونو د ملاتړ تور هم پورې شوی دی. په نیول شوو کسانو کې د پوهنتون یو سپینګیری استاد، د ماشومانو یو ډاکټر، یو بانکدار او دوه ملایان هم شامل دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي وسیدا د بیام د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورکشوی عزیز لټوي کولی شئ چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا دغه تلیفوني پیغام لن ووایئ، په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نومونه اخلئ، ورپسې دغه چا نوم اخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګست. ګران دوستانو اوس بار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو سلام، یایم والله سلامه چې موږ یو عزیز ده کشاف نامه د کار سال ډله یې نمبر و چې زنګ ووږي د لس 12 کاله کېږي چې ورکته 0 درو دېرش یو سل 50 دېر د کشای نوم د انور ورور د محمد شاه زوی د کار چیرې تاته په دې کار تاته معلوماتې په دې نمبر و چې زنګ ووږي 0 50 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خوشحالی نم د خدای په امان ته اولاد معنی د کلی و سیتم کړه
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د ځای چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکی یم. نو زمر یو دوست د جمعه خان په نامه 22 کاله کېږي له کوره نادرکه تر ایتم ده. ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د ده په حق له معلومات شي دي و دغه شمیرې ته زنګ ووهي او په اخري کې خبره دغه ده چې جمعه خان چې ده د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرنیز اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د ده په حق له معلومات شي لطفاً دي و دغه شمیرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5 خپل شمیره ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2-2-4-5.
سلام علیکم، زه د کونړ احمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. یو نیم کال کېږي چې زما یو تره یو بل نفر ورسره دی په ننګرهار ولایت کې بېدرکه شوي چې ماسل نومېږي زما تره، او بل نفر علمزیر په نامه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره دې زنګ ووهي: 0-4-4-3-8-9. شماره یو ځل بیا تکرارم: 0-4-4-3-8-9.
زه عجیب الله د کندهار د ولایت څخه زنګ وهم. ما د یو اکا زوی دی د شاه محمد په نامه، دا 4 کاله کېږي د کوره نادراکه دی. هر مسلمان ور د دغه شاه محمد په نامه معلومات لري. ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي: 0-4-9-9.
زه اجی عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی د 15 کالو دی. 3 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. نوم یې بارام دی، په رنګ سور بخون دی. پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ونیسئ. زما شمېره د تلیفون 0-70-20-1-4-4. بله شمېره ده: 0-70-20-5-5. بله شمېره ده د تلیفون: 0-70-20-8-5.
ما یو ورور دی سمد نومېږي، تقریبا 15 کاله عمر لري. دا 6 میاشتې کېږي چې د کورونه درکه شوی دی. که هر څوک اتفاق له معلومات ولري خو دغه شماره دې زنګ راته ووایي، که دی خپله دا اعلان اوري، او که بل څوک په اړه معلومات لري پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي: 0-70-30-41-9. شماره یې ور بیا تکراروم: 0-70-30-41-9. زه محمد سید کندهار ولایت خبر کوم چې زما ورور عبدالسلام میر عبدالسلام په نامه سره هم مشهور دی. که دی خپله دا اعلان وي که اړو مسلمان په اړه معلومات لري مهرباني له مخې په دغه شماره زنګ راته ووایي: 0-70-30-41-9. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. خان داود زید هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د خروټ سمی اوسېدونکی د عزیز ناجان د کلي. زما یو ورور ورک شوی دی. د تېرې ورځ په نامه 10 کلن ځوان دی. 11 کاله کېږي د اعصابو تکلیف لري، او یو نیمه میاشت کېږي له کوره ورک شوی دی. تری تم دی، هېڅ تری کې نشته. که هر مسلمان ورور دلی وي، او یا ورمعلم وي، یا خارج کې یا داخل وي، یا مړ یا ژوندی، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0-70-30-41-9. یو بل شمېره ده: 0-70-20-1-4-1-0-1-9-1. والسلام علیکم.
معلومات لري او سره یې په دغه اړیکه شمېره: 0-2-0-2-5-1-8-3-1. زوی دی او د ابوالحسن او اسام الدین ورور دی. که هر څوک دې په حقله معلومات لري زموږ دې بیا شمېره تکرارم: 0-2-0-2-8-5-1-8-3-1. او بل زموږ یو قریب دی چې د صبر په نامه یو کال کېږي نادرکه دی. دا د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ او د چنګزو د کلي دی. د ماسینر خونزوی دی. تقریبا د 3 کالو په عمر کې دغه یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر څوک دې په حقله معلومات لري سم په مخکنۍ شمېره زموږ سره اړیکې ونیسي: 0-2-0-2-8-5-1-8-3-1. د مولوي سفر ملک صاحب او مولوي زاودین صاحب او د ملاوجین اخون ورور دی. نو که هر څوک معلومات لري 2 لک روپۍ جایزه ګټلی شي.
سلام علیکم. زه خپل سلام آزادۍ و ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما د دغه خلکو ته دغه هیله ده چې دا خپل د ورکو خلکو په په پرشنګ اخته دي او یله خلک بیا ټلیفون ورته کوي چې مانا دلته دی و هلته دی و دا دی د هر څه دي و خبرو ته څه وجود نه کوي د دغه خلکو ته هم زور ایله دغه ځای چې وینې دغه خلک دي نه په عذابوي او چې وینې د خپل په ورکو عزیزانو پسې ګرځي بیا دوی یله ټلیفون ورته کوي هغه خلک چې خپل په عزیز پسې یو څوک ټلیفون ورته کوي هغه دې بیا دا چل وکړي چې ورسي د چا و
السلام علیکم ما یو دا کا زی ورکی د شهیر په نامه د درې میچ کې چې دا سفرت کې نظر کړی چې معلومات لري په دغه شمیرې باندې ته یې سپر آیا یو آیا دغه پنځوس یو پنځوس سو سلام
السلام علیکم ما یو دې مرخان نشور په منوشه صدر کال کې چې د نوی نایب سکندر ولایت نن نایب نظر کوي تاسو کې په اړه معلومات لري له مرسل په دغه شنورو تماس ونیسه سپورا بیا تاسو تلویش شپته نو سو درو تلویش
سلام علیکم آزادی رادیو ته سلام تقدیم نوما ز یو رول لرم چې د کندوز د جنگ نه دوه ورځې مخکې ورک سوای ده په ژبه باندې ګونګای ده د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه نادرکه سوای د کلي نوم چاغر نه نویښه او د زه د ټلیفون شماره درکړم صفر اویا اته اویا شپږویس څلور سوه درویش بله شماره ده صفر هفتاد و نه چل چار هشت صد و نود و نه شست و هشت د ما د ورور دا هلک چې ورک سوی ده نور محمد نومېږي د ما ورور ده د کندوز د ولایت نه ولسوالۍ امام صاحب قریه چاغر د از جنگ کندوز دو روز پیش گم شده هر کسی که درکش داشته باشه هر بیادر که معلومات داشته باشه به نیم شماره تماس بگیره شیرینیش داده میشه
الو السلام علیکم زما زیم احمد خان مشور په منشاه په تلور کال کې چې د کندهار ولایت د مين نایس نه درک شوې هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پدغه شمیره تماس ونیسي سپر اویا اته څلوېش شپېته نه سو درې څلوېش
حاجی مجاور د کاپ بشا ولایت ولسوالۍ علي حسین خبرې کوم زما یو ځای چې د ادرس ماشي دی چې د غنان مفخوشه دی که چا دې په دې ادرس دغه شبار باندې وږي صفر اویا څلور شپېته پنځه دېرش صفر دوه وسلام
السلام علیکم علي محمد د پکتیا له زرمت نه د ورکو اجزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم تاسو زما ورور فنون د ځاځي تقریبا نه کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده زما ورور د خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې ودادي ترمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګټه یې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده خدای زما غږ خپل اوري او یې دلې پېژندې اوري معنوي ورورې له مخې د پلاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش د خدای په امان
زما پیغام دغه دی چې زما ورور جمیل دا درې کاله کېږي چې ورک شوی دی که څوک په دا پته معلومات لري په دغه شماره کې زنګ ووي ازادي راډیو سره مخ مخ د ازادي راډیو مخ مخ سره اوس ما سره الله نن اوس ما نوم جلیل دی زه د چرچینو و د ځوانې سره څنګه مو غوښنه د ازادي راډیو ته وصله ازادي راډیو سره مردا وڅن چارو مارو بس مو په غان مخ کوی ته مردا ازادي راډیو پیر منن دوی مردا ګیر ته ته بده ته ته بو ازادي راډیو ته مردا په غان دی چې زه ته زه مو په غان مخ پورته د چرچینو و د ځوانې سره څنګه غوښنه دی د خوګان وسه والسلام ازادي راځي ته په احترام مې په غنډه خور
السلام علیکم زما مجان د کندهار ولایت خبره کوم دا پیغام ته سپرزم ما یو محمد چوکتو د شوروي په وخت کې وسې پته معلومه ده چې د سمت خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان ورارګانو سره دی دوی هر څوک د دوی په اړه معلومات لري یا بل څوک هم د دوی په اړه معلومات لري ما ته یا دوی خپله ما دغه غږ اوري ما سره دې په دغه شماره لیکونې 0 1 3 1 5 8 9 6 4 ټلیفون شماره یې ځل بیا 0 1 3 1 5 8 9 6 4 والسلام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. زه دلاور دی داود زوی د اجبرات لمسی دی پکتیکا ولایت متاخان ولسوالۍ د پتیخېلو د کلي تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور د نصرالله نومېږي د 12 کاله کېږي چې نادرکه شوی ده او ټول کور ډېر څه پریشانه او خفه ده. که هر چا ته یې په اړه معلومات یې د مهربانۍ له مخې د موږ ته په دې شمېره ټېلیفون وکړي 0 1 9 0 1 4 0 2 9 0 1 9 0 1 4 0 2 9 500,000 په جایزه هم ده که چا ما باندې زیری وکړو. والسلام.
بله السلام علیکم. ما یو ورور دی په نامه د نعمت الله نومېږي د هلمند ولایت مسکرات ولسوالۍ شیر اکا زوی دی. که چا را پیدا کړي دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي 100,000 افغانۍ انعام دی. 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملی پولیس کې درې شمه هغه واره کا نظر کسو نو دی که یاده زما دا غوري یا د نور ملګری زما دا غوري یا بل چا پیدا کړی زما ته چې په دا شماره زنګ راوړو زما ټلیفون شماره 0 0 6 1 2 3 4 6 نور وخت نه ځای کوم پرالم سپارم نه راپم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه لري.
زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم و نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری